السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل ولسمه، د 2022 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د بشری حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې پر خلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایی ټولنې افغانستان ته د 4 ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایی ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلی دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایی ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر معینی پرون وویل هیواد به منتظر پات شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د معینی په وینا خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 1 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یوه بیلګه ده. ماسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، دوه وژل شوي او یو ټپي دی. د ایران نیمه دولتي آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی او د محمد اسلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی دی. مهر خبری آژانس بیا خبر ورکړی چې د محسن پاکدمن په نوم یو بل روحاني په روغتون کې سا ورکړه. چارواکو د برید کوونکو د نیولو خبر ورکړی خو تر اوسه د حملې علت نه دی څرګند. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له طالبانو د نړیوالو د غوښتنو دوام.
دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي.
موږ پوه شو چې دوی په دا خطر کې ورته ودي ولې ناست او په کوم جرم باندې دوی تر اوسه پرې ناست. سره همدا چې باید ډېرې لاسې
د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فرمونو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځندید.
زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورت یو مهم څیز دی.
تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د دې هیواد د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د اوکراین د جګړې وروستی حال هم درکوو او نور مطالب هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سم دستي دي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې شوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د شوزو د برخې مسولیت دربار ازادي رډو ته وویل چې د طالبان حکومت باید لزند پرته دنجونو ټول شونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمیر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي
کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیریږي، زه ډېره ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې لو.
په غزنی کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې تسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خود پرانیستو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ډلې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې سم دستي دي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو ته د تعلیم د دوام اجازه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو لډلې د چي طالبانوي پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکو د اندېښنې لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې سوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر غن خبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو لمشرانو سره پریدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلته په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې لتیرو نګدی لاسو کلونو رئیس د کابل په یو خونځي کې خون کې دا طالبان د خزو په وړاندې په دوګونی چلن تورنوي.
فکر کوم طالبان د خزو او نارینه او ترمنځ توپیر ته قائل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړی وکړي خو خزې نسی کولای. دا یو توپیر دی چې لمخې په افغانستان کې د خزو د فقر او بیواسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه سنوي. خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لشپګمو ټولګیو پورته خونځي بعد د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو علي کمشنري پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابېلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
قدر من اوریدونکو را سره وسید د سهارنی خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو د افغانستان د روانو چارو په اړه. البته خو اوس ورزو یو ځل د پاکستان سیاسي بحران ته تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل. په دې موضوع د احمد شیبر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسیون په غوښتنه غونډې کوي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایه اچول کېدې چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسیون ګوندونه پارولې دي او قضیه سترې محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقي پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتمادي له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیزه نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکېچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت د امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 115 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات کې د دوونی ولشوی خبريالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښنه کوي. په کندهار کې د ملت رادیو د مسؤل بسم الله وطندوست او په هرات کې د سیمه ایز خبريال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي.
یو اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست نیولی، خو لا یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سېشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلان هم سره نیولې وه، دا دغه غره ایلس ولا او د دروسه پر بنج دي. موږ ته خبر علي چې کابل ته بیولې دي، په کابل کې دي اوس.
هرات میشته خبریال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو له خوا ونیول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحال ازادي راډیو ته وایي کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت اندېښمنه ده.
طالبانو ویلي چې هغه د روزي په لومړۍ ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې له روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حد سره واني دي.
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړل شوي ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه لا هم معلومات نشته.
واکته د طالبانو رسیدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکی نه یوازې د خبریالانو د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د نوی چارو وزارت نظر واخلو، خوایندویانو یې جواب رانه کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به نوریاس نوری د نور راپورونو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یوه نوې برید ته چمتووالی نیسي. د ده په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دی لیدلی چې پېښ شوی دی، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیري دا سیمې ونیسي، زه ویرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بیلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نوریاس نوری د دې خبرونه نور مطلب تاسو ته وړاندې کړي، ورزو ستاسو نظریاتو ته چې پر فیسبوک مول ازادي رادیو سره شریک کړي دي. د روژې لر رسیدو سره په ځینو جماعتونو کې مخستان پېښلمای محل او همدارس د ورځې په جریان کې ځینې مولا امامان په لوټ سپیکرونو کې واس کوي او یا نور دینی مسائل بیانوي. خو ځینې نور دینی عالمان وایي چې په لوړ غږ په لوټ سپیکرونو کې واس د دینی مسایلو بیان یا د ترانو غږول خلکو ته مزاحمت دی. په دې اړه د کندهار د ارشاد، حج او اوقافو ریاست ته منسوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جماعتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوي دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه تاسو پوښتلي وای چې ستاسو په سیمه کې مخستان پېښلمای محل او د ورځې په جریان کې د لاؤډ سپیکرونو له لارې په جماعتونو کې د ویناو، ترانو او وازونو غږ د خلکو تر کورونو رسیږي که نه. په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا د ځینې نظریات دلته وړاندې کیږي. عبدالحق صدیقي لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي مه غږوه، سمدستي در باندې د کفر ټاپه لګوي. شهاب زدران لیکلي، دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پېښلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، نو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واز کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکلي، زموږ تر کورونو رارسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو لاؤډ سپیکرونو باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکي، د قرآن شریف د تلاوت اوریدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا غزنوي لیکي، سهار مهال د قرآن کریم لژباړې او د ماخستان له لمانځه وروسته د احادیثو له بیان پرته چې هغه هم د قوي دینی عالم لخوا وي، په لوړ غږ د نعتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګیږي، ځکه خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا و ستاسو نظریات. احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او په اتو بجو به له بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دې برخه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. د طالبانو د حکومت پاسپورت ریاست بیا خلکو ته د پاسپورتونو ورکولو او د فورمونو ډکولو بهیر وزنداو. د ریاست پرونو ویل چې دغه بهیر تر راتلونکي شنبه پورې ځکه وزنداو چې لمخکې ورسره په آنلاین بڼه ډېرې فورمې ثبت شوې دي. د پاسپورتونو د ویش بهیر شاوخوا یوه میاشت مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې درول شوی دی. نور په دې راپور کې
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده لدی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکر الله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وسو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که میریاست
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوی وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورم یې اخیستی وي د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتک د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو او ټول مرکز او ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
یو شمیر هغه کسان چې غواړي پاسپورټونه واخلي وایي د غیزندنې پروسې ډیر ستړي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکی سبحان دی چې وایي څو اونۍ مخکې د پاسپورټ لپاره درخواست ورکړی خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی زما له همکار سره د مرکې په پیل کې ستونزې داسې بیانوي
چې کله پاسپورټ بهیر پیلېږي او کله ودرېږي. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې انسانان د تګ راتګ لپاره استفاده کوي، خو دلته نور زیات مشکلات هم رامنځته کړي دي چې انسانان له یو بل څخه یو ډول واټن ترلاسه کړی دی. ځینې خلک په بهر هیوادونو کې کورنۍ لري یا ملګري لري، تجاران ته هم مشکلات پیدا شوي دي که غواړو نورې نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې دلته د پاسپورټ نه ورکړې په صورت کې تجاران له دغه مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورټ یو مهم څیز دی.
تاسو چې د پاسپورټ د پاره درخواست ورکړ څه درته وویل؟ آیا د پاسپورټ د ورکولو د پاره کومه مشخصه نیټه درته وټه کله؟
کله چې مونږ آنلاین فورم ډکی کړل او غم پرینټ کړل او غم د ننګرهار د پاسپورټ ریاست ته ورلولې، نو هغه وویل چې زمونږ کاری بهیر اوس مهال درېدلې دی او هر کله چې هغه بیا پیل شو تاسو ته به خبر درکړل شي. خو په دې کې دوه یا دوه نیمې میاشتې به وتې چې زمونږ دغه کاری بهیر همداسې ولاړلې او موږ د پاسپورټ نشتون له مشکل سره مخ یو.
ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو تګلاره دی غوره سي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره؟
زما په شخصي نظر د تیر نظام د پاسپورټونو د ورکړې بهیر ډیر خو که هم هغه سي بهیر دوی پیل کړي ان شاء الله مشکل بنې او خلک به راضي وي. ځکه چې مونږ کولای شو په تیر نظام کې په مرکز کابل کې مونږ کولای شو حتی په څو ساعتونو کې د پاسپورټ کار خلاص کو او په دویم یا دریم ورځ باندې خپل پاسپورټ د پوسټخانې نه واخلو. نو زما په شخصي نظر باید هماغه د تیر نظام په تیر باندې لاره باید اوره شي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره. ان شاء الله ملت به قابل د قبول وي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز د کابل په شمال کې د سالنګ مهمې لارې ته پام اړولی دی. لیکوال لیکي په افغانستان کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته طالبان اوس هڅه کوي هغه سړکونه چې خپلې د ماینونو په الوزولو سره ویجاړ کړي ورغوي، خو هیڅ یوې هم د سالنګ د لویې لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د واورو له ویلېدو سره د واورو د خویدو یا برف کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤل قمندان صلاح الدین ایوبی او د هغه پخوانیو وسلوالو لپاره یوه نوې او عجیبه خبره ده. د لیکوال په باور په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی و، سړکونه، پلونه او پلچکونه، کانالونه او پاخه واړه او لوی سړکونه هیڅ یوې هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبان ویلي چې تل هڅه کړې چې ټول ګټو تاسو ته زیان ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د تیر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، دا هر څه بدل شول. اوس طالبان هڅه کوي هغه لویې لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کېږي او دوی پخوا د پرې کولو هڅه کوله بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه. ګارډین لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه، هیڅ یوې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسیدلی. ګارډین لیکي د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي چې دغه ویزې سمدستي بیرته اعاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته دغه ویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د استرالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سهشنبه خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت له کله چې طالبان په 13 اګست میاشت کې واک ته رسېدلي تر اوسه تراژیک یا ډیر خواشینونکی دی، او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا یې د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې تر شا پاتې او په یو مبهم وضعیت کې اوسي. د کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د دغو متقاضیانو پروسه چټک او ارتباطات ښه کړي. د ګارډین په لیکنه له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د استرالیا ماموریت 2 ورځې وروسته له هغې چې طالبانو کابل نیولې و پیل شو، او 4,118 تنه د کابل له هوایي ډګر څخه په 9 ورځو کې ولېږدول، خو ډېر نور چې استرالیا ته د تلو اجازې ورکړل شوي تر شا پاتې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میاشت نیولې ده. د ټولو کندهاران او خسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهاریانو او کندهارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترمه. دغه طالبان حکومت د مایوبینو بعضی ماشونه لیږلي دي، بعضی نه دي لیږلي. دغه فرخم کار دی ایران فاطمه، ټول به یو ځای لیږلي و. روژه ده، څنګه وکړو؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
اسد الله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو، نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي. نو حتماً به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو، به یې چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نو دغه شوق غواړم د الله په معنی.
السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا والا دې بارونه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی وروره، هلته خو ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. 3-5 لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک یې اوش کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسلیموي، هغې درد تکلیف او غلط ترسی جوام ترسی جد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. زه نوری است نوری، لتاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.